سلامونه او ستړي مسي وخت غرمې 12 بجې سوې د مشالېدو د نن ورځې نخساته خبرونه په خبري غړي کې مزاح عبد الحق کاکړه کله کوم هله درو جوړ خوشاله بهست په دې غړي کې مو د سر خبر پر چمن لار باندې د پاکستاني عسکرو او نامعلومه کسانو پرمنځ هډجه سويچ پکې اته کسان پوجل سوي دي د دې ترڅنګ په بونو کې روان پرلط پای ته رسیدلې دي دا او یو شمیر نور ریپورتونه به په دې غړي کې درته وړاندې کوو او په فایل کې به مایک مجید بابر تاسو فارم چې د دې وخت خبرونه وکړي
ستریم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د چمن او سپین بولدک لور سره نږدې د پاکستانی ځواکونو د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلوالن خطه کې دواړو خواو ته نه تنه وجل شوی او یو ډیر شنور ټپیان دي په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنې د مخنیوي لپاره د دسمبر لپاره د ناروان پرلد د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدل اوکرانی ځواکونو د روس دخوا د روس لخوا نیول شوی خار ملتوپول باندې سخت ګوزارونه کړي او په لسګونو چاودنو اسمان روخانه کړه اوسته مشال خبرونو تفصیل د چمن او سپین بولدک لور سره نږدې د پاکستانی ځواکونو د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلوالن خطه کې دواړو خواو ته نه تنه وجل شوی او یو ډیر شنور ټپیان دي په سیمه کې ځای چارواکو مشال لري ته ویلي چې په دسمبر په 11 ماسپخین مهال شوی د پاکستان پوسټ 13 ورځ د دین خطي پاړه په بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په چمن کې پر ولسی وګړو د راکټونو په ګډون د درنو وسلو ناتار ډدي وکړي چې پکې په ابتدایي توګه شپک سان وو وجل شول او ولس نور ټپیان وو خدای چارواکو تیر شپه نا وخت مشال لري تو ویل چې د وجل شو کسانو شمیره اتو ته ورسیده بل خو د کندهار د والی ویان حجی زاهد تیر شپه نا وخت مشال لري تو ویلی چې په دې پیخه کې افغان لوري ته یو طالب سرتیری وجل شوی او د دریو ولسی وګړو په ګډون لس طالب سرتیری جوبل دي وزیر اعظم شاباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر عبد القدوس بدنجو په پیخه د افغان سرګندونه کړي د پیخه د وجوهاتو په اړه کره معلومات نشته خو دواړه خواوی د پیخه تر شا د لاملونو په اړه متضاد دا کوي د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی بیان دیاتوی چې اسلام آباد په کابل کې له چارواکو سره رابطه کړې ده او ورسخه د سخت اقدام وغوښتنه کړې چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې ونه شي د طالبانو مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې دی ویلي په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنې د مخنیوي لپاره د دسمبر 15 مینه روان پرلد د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدل دا پرلد پس لاغي ختم شو چې د دسمبر په 11 د بنو د انتظامی او پولیس چارواکو ترڅنګ د ترانسپورت د صوبایي وزیر شاه محمد خان او د پرلدوالو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو کې حکومت د احتجاجیانو غوښتنې ومنلې حکومتي ډلې پرلدوالو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړو په میرلي کې د وجل شو درې زرګرانو کورنیو ته د صوبایي حکومت خوا د 25 لک روپو د نقد مرستو بخنه غواړم د 25 لک روپو د نقد مرستو د کورنۍ په سر د یوې سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وکړو د بنو د زرګرانو د اتحادی مشر شاه وزیر خان پر لطوالو ته د مذاکراتو نه پس وویل دغه پرلت ورستو له هغې پیل شو چې د نومبر په 28 د شپې میرلي کې وسلوالو درې زرګران ووجل د مذاکراتو ورستو د بنو ډیویژن د پولیسو ډي آی جی سید اشفاق انور وویل چې د پرلتوالو غوښتنې منلي او ډېر در به په میرلي کې د وجل شوو زرګرانو قاتلان ونیسي د دسمبر په 11 د بلوچستان په دریو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه لړۍ پای ته رسیدلې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي خو د پښین ضلع په هرمزای کې د ښاروالۍ څوکۍ جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ګټلې دغه ډول پلس بیله کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې بریا ترلاسه کړې او په هب خارګوټي کې حکومتي جماعت عوامي اتحاد بریالی شوی د بلوچستان په 22 ضلعو کې د روان کال په مۍ میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي وو پړاو کې هم زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ترلاسه کړې وي او په دویم نمبر جمعیت العلماء اسلام فی راغلی وه د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان د ماشومان د ګوزن یا پولیو د وایرس د ورکیدو په سو قدمه کې ده. د روختیا نړیوال سازمان پروند دسمبر په 11مه ټویټ کړی او لیکلی دی چې د پولیو پر ضد ساسکی ورکون کې دي هدف ته د رسیدو لپاره سخت هڅې وکړي. د طالبانو د عامه روختیا وزارت وایي چې سخت کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین اته کمپاینونه ترسره شوي چې شپږ دي په ټولو ولایتونو کې او دوی په ځانګړو سیمو کې وو. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په کونړ او بل یې په پکتیکا کې ده. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې لمینده نه ده تللې. اوکراینی ځواکونو د روس لخوا نیول شوی ښار میلیتوپول باندې سخت ګوزارونه کړي او په لسګونو چاودنو اسمان روښانه کړی. په سیمه کې د روسي ځواکونو د مرګ ډوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. د یو نیمو لکو آبادۍ د ستراتیژیک سویلي ښار اوسیدونکو راپور ورکړ چې د دسمبر په 10مه ناوخته په ختیځ میلیتوپول کې درنې چاودنې وشوې چې له وجې د دسمبر تر 11مې پورې اور لګېدلی و. د سیمې اوسیدونکو ویلي څو چاودنې د ښار په ختیځه څنډه کې د هنټرز هال په نامه د هوټل او رېستورانت په کمپلیکس کې شوي دي. پول جلاوطن شوی خاروال ایوان فیدروف وویل چې پخوانی تفریحي کمپلیکس اوس د کریملن تر ملاتړ لاندې د دوو نه تر درو سو پورې د ځواکونو د ساتلو لپاره کارول کیږي چې پکې په لسګونو یې وجل شوي یا ټپیان دي. بلخوا روس پلوه چارواکو ویلي چې د توغندي په یو بل برید کې دوه کسان وجل شوي او لس نور ټپیان دي. روستي خبر د لوب پاړه په ملتان کې روان د پاکستان او د انګلند ترمنځ په ټیسټ لوب کې نن په سلورم اورد به پاکستان بیټینګ کوي. پرون تر لوب تر ختمېدو پورې پاکستان د سلور لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړې وي. انګلند پاکستان ته د 315 منډو هدف ورکړی دی. په دې لوب کې د ګټې لپاره انګلند ته د شپږو وکټو او پاکستان ته د 155 منډو ضرورت دی. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه غړی کی د نور رپورټونو ته څنګه د مهم رپورټونو لرو. د چمن او سپین بولدک پر لاره د پاکستاني عسکرو او نامعلومه کسانو ترمنځ په ډزو کې اته کسان وژل شوی. له چمن د صوبای اسمبلی غړی اصغر خان اڅکزي د پېښه قندل ده.
هم د دغه خلکو د پاره چې دانن هلته ناش دي کم او بیش د 40 کاله دا وطن د انتیا پسندوی او د شرګردی سره تیر شو. نن د دوی د مینز د سزا عام ولسته ولي ورکول کیږي.
په بونو کې د درې دکاندارانو د وژنې د پیښې پرڅد لا تیرونی روان پرلت د مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې. د بونو ډی جی د قاتلانو د معلومولو دا وکړي. د پښتون موتی سندرغړی کمرګولی فاتحه پرون په پېښور کې وسو چې ورته د پښتو یو شمېر هنرمندان ورغلي په دې کې یو هم سندرغړی راشد خان.
کمرګولی بیبي چې د ماجرات او د کډوالۍ په ژوند کې وفات شو. په داسې وخت کې وفات شو چې دای په ملک کې په موسیقۍ باندې بندیز دی. تر دې پورې چې دغه هغه کټیم دلته راوړل.
نو رپورټونه هم لرو لمشال خریدو سره. پایلم د چمن اوسن بولدک له پیښې کوو. د چمن اوسن بولدک له ور سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبان د حکومت د پولیساتو ترمنګس په وسوالو نشته کې لشتلجه اته کسان وچل سوي او اته لس نور ټپیان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې پیښه هغه محل رامسته شو چې کله کاچاکبرو په پوله د ازغنتار پرې کولو پاکستان ته د اوړېدلو هڅه وکړه. چارواکو دا کړي چې کله پاکستاني سرتیرو د کاچاکبرو بیرو لپاره وای ډز وکړي نو ډیری د افغان لوري لخوا ډز ور باندې وسوي چې په نتیجه کې مرګ جوبلا سویدا. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان او سرحدي ښار چمن ته چیرمه د افغانستان او پاکستان پر سرحدي پوله د دسمبر په 11مه نیټه د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې د پاکستاني چارواکو پوینه ځینو کاچاکبرو و باب دوستی ته نږدې د ازغن تار ته پرې کولو او پاکستان ته د راوښتو هڅه کوله. چې د پاکستانی امنیتی سرتیر لوري و یادو کاچاکبرو ته د شړلو په خاطر هوایي ډزې وسوې، خو دغه چارواکو زیاته کړې ده چې کله قاچاقبر بیرته پر شا ولاړو نو بیا د افغان امنیتي سرتیرو له لورې د پاکستان پر سرحدي پوستو باندې د راکټانو ګولۍ ورېدل پیل سو، او په جواب کې د پاکستان له لورې هم ټکان سوي دي. د دې په نتیجه کې د پاکستان ول لور ته اته کسان مړه او اتلس نور زخمیان سوي دي. په دې اړه نور حال د چمن د ضلع روغتون مشر ډاکټر مالک اڅکزي تیر ماخوستن څه په داسې ټکو کې راته راکړي.
دا خو ماټر ګولې دا خورالې دا دوه ځای لګېدلي، یو په دا هوټل کې او یو د ان ایل سي ګودام چې ورته وایي په دای کې زما خیال لیدلي. دا دوه ورونه دلته دواړه غریبان یو ځای دخسي وي، عمر له ټوټل تقریبا پنځه کسان خو ډېر واړې دلې د مټ سره پر تېوي چې موږ رخصت کې ورو تم سره واستولي. نور سیریس پیشنټ موږ کوټ ته ریفر کړل، په هغه کې یو پر لارې باندې بل سپیر سو نور خو موږ استولي دورې ورسېد کوټ ته. بل ټوټل چې بیس کسان مطلب زخمیانو پر سوي او دا معمولي زخمیان دا ګرد پکې راوخ تلور کښنیانو پکې الکوان نو نو ګرد هټ کسان لوي.
بلخوا لس کسان د کوټي وسیول هسپتال ته راوړي دي، په کوم کې دوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. پر دې پېښه باندې هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان لخوا افغان سره د ځواک ته په احتیاط سره جواب ورکول سوي دي، ځکه چې د دې مخه عام خلک خوندي ساتلو. په بیان کې زیاته سوي ده چې اسلام آباد د کابل د چارواکو سره تماس نیولی دی او ورڅخه د سخت اقدام غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې رامنځته نه شي. پر پېښه د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی ټاکل سوي غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا ډول پېښې د انسانیت څخه وتلې دي.
په جنگ وینو دا هم باید د فونکسي درما وي، دا پر عام ولس باندې څنګه ګولي خلک راغورځي. یو که یو مسله وي نو دواړو خواو ته د یو امانګي خلک سره ناشت دي، هم د دغه خلکو دپاره چې دا نن هلته ناشت دي. کم او بیش دلته څلوېښت کاله دا وطن د انتیا پسندوي او دهشتګردۍ څخه تیر شو. نو نن د دوی د مینځ دغه سلسلې چې روانې دي، د دې سزا عام ولس ته ولې ورکول کېږي؟ دې ته خو نه انسانیت ویل کېدلی شي، نه مسلمانۍ ویل کېدلی شي، او نه دفاع ویل کېدلی شي.
بلوته د بلوچستان الله وزیر عبدالقدوس بزنجو پر پېښه خپګان سرګند کړی او الی شودلې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت به دا مسله په سفارتي کچه د طالبانو د حکومت سره شریک کړي. نوموړي د دسمبر په 11 نیټه په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې زیاته کړې ده چې د روغتونونو ته د چمتووالو امر کړی دی او ویلي دي چې د سختو ټپیانو علاج به په کوټه کې کوي. د پیښ وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده شوې ده، خو وروسته سرحدي چارواکو په یوه سله د پل دواړو غاړو ته بند کسانو ته د پیدل تګ راتګ اجازه ورکړې ده. تر دې مخکې د نومبر په 14 نیټه د هغه وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي پوله تړل سوې وه، کله چې یو وسلوال کس د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی عسکر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي وو. د پیښ وروسته پاکستان د افغانستان سره خپل سرحدي پوله تړلې وه او ویلي وو چې افغان سرحدي عسکر دي وسلوال کس ونیسي او د نیولو وروسته دی و پاکستان ته وسپاري. لیکن د یوې اونۍ وروسته پاکستان یاده پوله د افغانستان سره بیرته د تجارت په مخ خلاصه کړې وه.
تاسو د ایوب ترین په ریپورت کې په دې پېښه باندې د پاکستان د غاړي دریز او د دې غاړي معلومات اوریدل. دا چې د افغانستان غاړې ته طالبان حکومت څه وایي او چارواکي څه وایي، نو هغه دا چې د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي به وایي چې تېره ورځ د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې د طالبانو پاکستان ځواکونو په نښته کې لس افغان سرتیرو او تر څنګ درې ولسي وګړي ژوبل شوي او یو سرتیری وژل شوی دی. د کندهار چارواکي داوه کوي چې پېژه هغه رامنځته شو چې کله د افغان طالبانو متي ځواکونو په پوله ساته جوړولو چې پرې د پاکستان له لوري ډزې وسوې، خو پاکستان د افغانستان چارواکو دا داوه برعکس بولي چې ډزې د قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره وی. په دې اړه موږ تازه په دې اړه آزادو سرچینو څخه تصدیق نه دی اخیستی، خو البته د سیفی الله ستانکزي دا ریپورت به واورو چې د افغانستان د غاړې دریځ پکې روښانه شوی دی.
جګړه ورسته له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستانی ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي، د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بولدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامه واخواته د مرمۍ ومشتلې، دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا په کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفره مثال په زخمیان سولو، 14 نفره شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو خطو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنی د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستانی ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولي دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سی هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشلیدله دا په کلیه د خواسته د هوانونه کړل، کلیه یعنې د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پوله ساتي ملیشا د یو بریدګر لخوا ووژل شو.
دا اوسف الله ستانکزی. د بونو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر 15 مځخه روان پرلت پای ته رسیدلې دي. د دسمبر 15 ماښام پرلتوالو د انتظامي ترمنځ د کامیاب مذاکراتو پس د پرلت ختمولو اعلان وسو. دغه مذاکرات کې د حکومت لخوا د بونو کمشنر، مرستيال کمشنر، د بونو ډیویژن د پولیسو ډي آی جی او د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر شاه محمد خان د پرلت مشرانو سره خبري وکړې او سیمه د امنیت ټینګښت ډاډ میرالي کې د وژل شو 3 زرګرانو کورونو ته د 25 لکه نقدي مرستې یا پیکیج او 3 وړ کورنۍ ته د یو سرکاري نوکری ورکولو اعلان کړی دی. تفصیل به له عمر وزیر واورو.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر 15 مینه روان پرلت پای ته رسیدلې. د دسمبر په 11 ماښام پرلتوالو او انتظامی ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. پرلت ختمولو اعلان یې وکړ. د حکومت لخوا کمشنر بنو، مرسیال کمشنر، ډی آی جی بنو ډویژن، د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شمامت خان او نورو چارواکو د پرلتوالو مشرانو سره خبرې وکړې. سیمه کې امنیت ټینګښت ډاډ میرالی کې وژل شو 3 زرګرانو کورانو ته 25 لکه نقد مرستې یا پیکیج، 3 وړو کورانو ته یو سرکاري نوکری یا 2 مشرانو د صوبایي حکومت لخوا ورته اعلان کړه. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوی و چې د نومبر 24 د شپې میرالی کې د بنو 3 د سرو زرو دکانداران وسلوالو وژلی ول. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شاه وزیر خان پرلتوالو ته اعلان کې وویل چې انتظامی دوی مطمئن کړل پرلت ختموي او سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه به بیا هم کړي کای ګامونه و نه لیدل. مشرانو سره خبرو وروسته ڈی آئی جی بنو ڈویژن سید اشفاق انور وویل چې پرلتوالو غوښتنه یې منلې. امنیت ټینګولو لپاره پولیس خپلوي نه تویاوي. په دې موقع کمشنر بنو متی الله جان وویل چې حکومت بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون ټولو سیمو کې امنیت ته ژمن دی. وسله والو ضد کاروایی پیل شوې. ولسنه هم خواس کړي چې حکومت او پولیسو امنیتی ځواکونو سره ملاتړ وکړي. خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر ملک شمامت خان د غلطه خپلو خبرو کې وویل چې وژل شوي درې زرګرانو کورانو ته 15-15 لکه روپۍ یوای ونوکاري د صوبایي حکومت لخوا ورکړل کیږي. د پرلت په دوران کې په مشرانو مقدمه جوړې وي، پولیس باغ ختم کړي. کمیشنر بنو، ڈی آئی جی او نورو چارواکو وویل چې پرلت والو ته باور ورکوي چې سیما کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره به پولیس او امنیتی ځواکونه په شریکه هڅې نورې هم توندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم لبنو جو کوټی ته د بلوچستان په درې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دوهمې مرحلې د دسمبر په 11مه پایته ورسېده. او په دې ټاکنو کې د پښین ضلع د هرمزي تحصیل د ښاروالۍ ټاکنې جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې ګټلې. دغه ډول په لس بیله ضلع کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې بریا ترلاسه کړې. او دارنګه په حب کې بیا حکومتي جماعت حکومتي عوامي اتحادی ټاکنې ګټلې دي. نورحال کوټی څخه د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په درې ضلعو حبلس بیله او پښین هرمزي تحصیل کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه لړۍ پای ته رسېدلې ده. د غیر سرکاري نتایجو له مخې د میونسپل کمیټې هرمزي پر 14 چوکیانو باندې جمعیت الاسلام و چوکۍ ګټلې دي. دغه ډول پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند درې درې او یو آزاد غړی هم بریالی شوی دی. هلته د بلوچستان په حب او لس بیله کې هم بلدیاتي ټاکنې پای ته رسېدلې دي. په لس بیله کې پخواني اعلی وزیر جام کمال خان گروپ میدان گٹھلی دی او د یونین کونسل بیلا په یولس واډو کې اته ترلاسه کړی دی. دغه ډول و کراچی ته چیرمه د بلوچستان په حب شار ګوټ کې حکومتي اتحاد بلوچستان او عامی پارٹی او نېشنل ګوند په ګډه سره زیات چوکۍ ترلاسه کړي او د جام وډلې ته ماتور کړی ده. د دې انتخابات پر مهال د الیکشن کمیشن تر څنګ صوبایي حکومت هم سخت امنیتی او انتظامی ګامونه پورته کړي وو. په دې اړه د اپشن ډیپټی کمشنر یاسر خان بازی د دسمبر په 11مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
اجازت نه ده ملاو سوی نو دا تر کومه ځای پر دا خبر سی
دا شکایت چې تر ما پور راور رسیدلې. ما په خپل د شوزو د پولینګ سټیشن ویزیت کړ او دارنګ چې کیسه نو پولینګ پیسفولی بار هم له خیر سره روان.
د بلوچستان په دود درسلو کې د روان کال د مئی په ورستۍ اونۍ کې بلدیاتي انتخابات سوي وو. په کوم کې زیات چوکي آزاد امیدوارانو ترلاسه کړي وي او پر دویم نمبر باندې مذهبي جماعت یعنی جمعیت الاسلام راغلی وو. لیکن د بلوچستان په مرکز کوټه کې تر اوسه د ښاروالۍ انتخابات نه دي سوي. په بلوچستان کې د کال 2013 وروسته د اول ځل دی چې د صوبې په 15 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره سوي دي، ځکه چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې یاد انتخابات به په کال 2018 کې کېدل، خو د هغه وخت د حکومت او سیاسي جماعتو ترمنځ پر الکا بندیانو باندې د اختلاف له امله دا ټاکنې د ځنډ سره مخ سوي وې.
دا یو ترن ریپورت موریدی اوس بلارسو خبر ته د کوک خېلو د کمی کمیټي غړو د دسمبر په 11مه مشالې دتوري چې د تیرا راجګل د کډوالو ستنې دوه دومې مرحله شروع کول لپاره هلته شته پوځي او انتظامی چارواکو سره په مختلفو ځایونو کې غونډې کړې دي. د دوکې کې خېلو د کمی کمیټي غړي وايي امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکو انځخه هلته د ویجاړسو سړکونو کورونو او سکولونو رغولو غوښتنه هم کړې ده. تیرا کوک خېلو په 2013 کال کې به اندازې مطابق څه باندې 60,000 کورنۍ به کورسي وي او په جمهوریت کې خپل خپلوانو کې مشته وي. دوی په سیمه کې د فوجي عملیاتو لوجې به کورسي وي. تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې وو.
د کوک خیل قومي کمیټې و مشر عرفان الله پردي د دسمبر په 11 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو سره د غونډو لړۍ پیل کړي او د تیرا راجګال کډوالو دستنې دو د دویم مرحله په شروع کول ورسره رضا شوي.
خبره دا وی چې مونږ به کم از کم کوشش کوو چې جون مخکې جون پورې مونږه واپسی وکړو، هغه د لپاره فامونه فیل کو، رېجستریشن وشي، څومره خلک بځي څومره آبادی بوي. یو پکې دا خبر وشو دویم کې دا وشو چې کوم تیرو کډوالو ته کوم کډوال تللی وو درجګل د دنه مخکي، نو هغه فیز 1 چې وو نو موږ چې هغه فیز 1 او فیز 2 ته کوم تکلیف وو چې هغه تکلیف مونږه ختم کو چې دوه کډوالو ته شیون شي، کوم فیسیلیټیشن سنټر وو، کوم چیک پوینټونه وو، کوم راشن پوینټ وو، نو موږ چې دا دغه ولاکو کې نږدې نږدې کولاو شي، هغه چې کوم لیفټن کارنر وو هغه ځای چې کوم انچارج دی نو هغه ولی جان سره مونږ ټول خبره دغه وشو.
ملک فیض الله جان کو خیل وای امنیتی کونو انتظامی چارواکو ډاډ ورکړای چې د قوم غوښتنې به ورته پوره کړي.
مسالې وې سه مطالبه وې چې هغه کې مطلب د سړک شو او بشوې هسپتال شو، یعنی چې کم د مونږه انساني ضرورتي کم شینه لري هغه مطالبه وې، او بلا د ريجستریشن په اړه کې خبره وا او هغه ريجستریشن د پاره مونږ ته فارمونه حواله کړ چې د مونږ قوم د ريجستریشن هغه کار به شروع شي. نو هغه عمل به تقریبا دو درې میاشتې جاری وي. د فارمونو نه پس چې لږ د موسم د یخنی لږه کمه شي نو ان شاء الله چې د واپسې تیارې بکیږي.
تیرا راجګال نه په 2013 کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خواوشه 60,000 کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشه 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلې. دلی په دې سیمه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اولته بیا د کورمی سیف الله غلجی په سرلنکا کې سوي د جنوبی ایشیا د کراټوش په جم اتلولي کې د سرو دوا میډالونه ګټلی. په فاینل مقابله کې هغه د هند او سرلنکا لوبغاړو ته ماته ورکړې ده. په دې اړه د تاریخ کورکسي ریپورت واورو چې د سیف الله غلجی د پرار له شغه پیلی شي.
ډېر ډېر مبارک شاه جی صاحب، تاسو وی ډېر غټ نوم وکړو دی، یعنی کورم د پاره سپیشلی پاکستان د پاره.
د ساتین سیمه رحمت الله د خپل 19 کلن زوی د کراټو پنډیوال جام سیالي کې د سرو دوه مډالونه یا تمغه پر ګټلو لخلکو مبارکي اخلي. په کولمبو ایالت کې پر 28 نومبر سیف الله غلجی د هند او سریلانکا لوبغاړو ته په فائنل مقابلو کې شکست باور کولو د جنوبی اسیا د کراټو شپږم اتلوالي خپل نوم کړي. په دغه بریا د نوموړي پلار رحمت الله وای زوی مډالونه په ګټلو د ټول کام سترګو چتی کړي.
په دې باندې زه الله نه ډېر په فرونو بارابونو شکر دارم چې ما بچی ته خدای دومره همت ورکړو چې ما بچی ملکونو ته شکست ورکړو.
سیف الله غلجی پر 8 دسمبر کورمیتا ورغله چې تر هغه خلکو د مبارکي سلسله پیل کړي. د اتوار پرس په ساتین چوک کې د نوموړي په اعزاز کې ځای خلکو یو غټ پروګرام هم کړي. د علاقې خلکو هغه ته هارون اور واچول، انعامونه ورکړل او سره په ډول او سورنی اتڼونه په کولو د مډالونو ګټلو خوشاله په ګډول منځله. جنوبی آسیا کې هند، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگلاديش او پاکستان راځي چې د یاد ملکونو ترمنځ هر کال د مختلفو لوبو مقابله ترسره کیږي. په سریلانکا کې شوی د کراټو مقابله د سرو مډالونه لاسته د راوړلو په حساب تر ټولو زیات د غزل پاکستان ګټلې دي. په اتلواله کې پاکستان د سرو و مډالې ګټلې، ولې په مقابل کې هند څلور او سریلانکا دوه بخپل نوم کړي. د پیر قیوم حکمت خان حکمتیار وای د سیف الله غلجی کامیابی نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د ټول قوم د چربان ډېر خوشاله دي.
په کوم عمر کې دي دوه غټه کرنما وکړه او به یک پر می به شتین د پر ډېر ډېر غټه ده. ای زو خبره دي مو دي ته شبسه وکړو، ای دي استادونو ته
سیف الله غلجی د پاکستان قومی ټیم لوبغاړی دی او هغه د دینه علاوه له دریو کالو د پاکستان آرمی سره هم وابسته دی. په لاهور کې دوه میاشت مخکې د کراټو په سیالیو کې ښه کرکردګۍ په خودلو نوموړی د نړیوال جام سیالیو ته منتخب کړی شوی وو. سیف الله غلجی مشال لوډیو ته وایي که محنت وشي نو هیڅ یو شی حاصلول مشکل نه دی.
نو مو خپل پزل کې داوا چې کلوګه نه تیریږي تیر دشي که تکلیف تیریږي تیر دشي مو ترګې داغ میډل چې زه به ان شاء الله خپل ملک لپاره ډبل میډل وچتوم. زه به ان شاء الله انډیا ته شکست ورکوم که بل هر ملک مو په مخامخ رسی مخلو په چې زه به ان شاء الله شکست ورکوم.
سیف الله غلجی د یو غریبی کورنۍ سره تعلق لري. هغه خپل زده کړې په نهم ټولګي کې پریک ډول او پر دیاړې به گاړو ته د پنچرو لګولو کار کولو.
تاسو د سیف الله غلجی چې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي په اړه د تاریخ ورګزی رپورٹ اوریدی. خو په منځ کې ځکه پرې سوچ وخت کم وو نو ځکه پرانه درته واورولې خو زیاتره برخه تاسو واورېدله. اوس هم دولسنیمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
چین او سپین بولدک لور سره نږدې د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې دواړو خواو ته 9 تنه وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي. په سیمه کې ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پیښه د دسمبر په 11 ماسپخین مهال شوې ده. په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر له 15 ناروان پرلت د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدلی. دا پرلت پس لاغې ختم شو چې د دسمبر په 11 د بنو د انتظامی او پولیس چارواکو ترڅنګ د ترانسپورټ د صوبایي وزیر شاه محمد خان او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ مذاکراتو کې حکومت د احتجاجانو غوښتنې ومنلې. د دسمبر په 11 د بلوچستان په دریو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم لړۍ پای ته رسیدلې. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. خو د پشین ضلع په هرمرای کې د ښاروالۍ څوکۍ جمعیت العلماء اسلام، په لس بیله کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې او په حب شارګوټي کې حکومتي جماعت عوامي اتحاد بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د وایرس د ورکېدو په څو قدمه کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د دسمبر په 11 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکي دې هدف ته د رسیدو لپاره سختې هڅې وکړي. اوکراینی ځواکونو د روس لخوا نیول شوي ښار میلیتوپول باندې سخت ګوزارونه کړي او په لسګونو چاودنو آسمان روښانه کړی. په سیمه کې د روسي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. د یو نیمو لکو آبادۍ د ستراتیژیک سویلي ښار اوسیدونکو راپور ورکړ چې د دسمبر په 11 ناوخته په ختیځ میلیتوپول کې درنې چاودنې وشوې چې له وجې د دسمبر تر 11 پورې اور لګېدلی و. د سیمې اوسیدونکو ویلي څو چاودنې د ښار په ختیځ څنډه کې د هنټرز هال په نامه د هوټل او رستوران په کمپلیکس کې شوې دي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل. اوس هم راځو یو نړیوال رپورټ ته. د سعودي عرب د بارني چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وایي ک تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې بیا عربي ګوانډان د خپل امنیت ټینګول لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اټومي انرژي د نړیوال اداري مشر د ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت د پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سفیولاس تنگزای نور حال لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډي شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ. خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نور هم شدید شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 10% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه له 10 کیلوګرام زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرام 90% بډای شوی یورانیم ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 10% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوب دی ورستوی میاشتو که دی ایران دننه د خلکو مظاهره او د موتریزنو زپل د اوکراین او روسیه د جګړې تجدید ډیر پام لدی خبرو واړو تر څنګه لویدیز قدرتونه پر ایران تور پوری کوي چې غیر معقولی غوښتنې کوي ایرانی چارواکو هم لویدیز سره د اټومی خبرو د بشپړولو پر ځای په کور دننه د موتریزنو زپلو ته ټول پام واړو په دی ورستوی ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لزګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوی وو پر اعدام محکوم دی په ایران کې ورسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مال مړه شوي زرګونه هم بندیان دي
تاسو د سفیولا ستانګزی رپورت واورئ او یو بل موضوع تر ازو غدا چې د پاکستان حکومت د دسمبر تر پای پورې په هیواد کې بهرنیانو ته د ویلي چې دوی د دسمبر تر پای پورې هیواد پریږدي کني په دوی به جرمانی ولګوي کچم پدې کې د افغان کډوالو نوم نه دی اخیستل سوی خو په کې زیاتره اشاره د افغانانو په وینا د دوی طرف ته ده او هم د خبرې دوی اندیشمن کړی دی د پاکستان حکومت به په دې اړه باندې اقدام د دسمبر تر پای چې کله د نیټه پای ته ورسیږي کوي طالبان حکومت دا وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره اړیکې دي او غواړي دا ستونزه حل کړي په دې اړه ریپورت اورو سی د یو افغان کډوالی لا اندیشنو پیل شي
کو تاسو دفتر نه خلاص کئ کارونه شروع کئ منګه به ویزه سم لرو منګه به اسناد سم لرو
په خیبر پختونخوا ایالات پېښور کې استوګنه شامل مقصودی ده وای درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له خوا ورته خبرداري ورکړل شوې و چې د دسمبر تر یو دیرشه مې دی ی خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یاد هم یاد هیواد پریږدي خو د شاملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوی وو د ډیرو هلو ځلو په کولو سره سره بیا هم په دې ندی توانې دي چې ویزه یا د کډوالۍ کارت واخلي
ماته ویزه نه راوځي مونږ ته ماجر کارت نه راکول کیږي زمانه حق سفر مل دلته فعلاً زه خپل مې ناروغه یم ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول سفارت ته په څو وزرزاري باندې لاړم
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسیږي په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو درې میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل درې میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د دسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووزي دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیازلي واکمنې د وروسته ډیری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزه یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی خو د پاکستان ویزه یې خلاصه ده اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی
که بیا هم جبران خواړي مونږ د پاکستان هیواد څخه واسه وي بیرته افغانستان ته د مرګ خطر دی تا بهرنی هیوادونه زمونږ کیسو نظر زر پروسه زر زر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې مونږ کیس لرو حالت لا شو
موږ په پاکستان کې د استوګن افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت لمرستیال وایند افیز یا احمد تکل سره شریکی کړی دي نو موري ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره اړیکه کې دي چې افغانان په زور خپل هیواد ونه باسي
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت هلی ځل کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي که مهاجر دي که تجاران دي که محصلین دي او که د تداوی یا نور اړتیا په مخه تلل دي هغوی له کوم مشکل سره مخ نسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یادونې ده چې پاکستان کې افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري او کلونه کلونه په هیواد کې استوګن دي وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته سیاسي ستونزو له امله دغه هیواد د پولیسو او نور حکومتي ادارو لخوا ځورول شوی دي خو په هغه هیواد کې داسې بنسټونه هم شته چې د دوی په ملاتړ یې غږ پورته کړی او ویلي دي چې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د نوبل د سولې جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانانو د لاس نیوي لپاره له طالبان سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یک شنبه پرځ په اوستو کې د نوبل کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو ناسته جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري فلیپو ګراندي، د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ری، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ریفه غفاری ډلې څخه ظریفه غفاری غپرې وکړي. سفیرلس دانکري پر دې اړه جزئیات لري.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اناکین هایتفیلد ویل په خپل خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هایتفیلد ویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروی ترې سخته خواشینی ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpal jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de idam yo peshawali dalswa khubya ham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpal narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استاد یو ځینی افغان فعالان د هیواد ته د ویناست لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د جنونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 300 افغانوی خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عامه ځر کې سزاوي د خلکو تشتول، زورونی وجنی، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عامه ځر کې د شریعت په نوم شدې په درو وهل کیږي.
By the name of Islamic Sharia laws which
اغلی غفاری ویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبري وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د UNHCR مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریشي چې هم د شوزو او جنو د حقونو د لا ډیر محدودیت په اړه د طالبانو پریکړه په اخلاقی لحاظ د کرکی وړ او په عملی لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره لشکلتیا پرته بل چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشټوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کیږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
د سفیر لاستانګزی رپورت اوریدي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دوه ډلو په روانه ډسمبر میاشت کې کامی کانګرا اعلان کړی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال پر مشالېډي ټول چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ډسمبر 19 کامی کانګرا د رابللو اعلان کړی. بلخوا له ګوند د اسلسوي غړو هم د ډسمبر 18 کامی کانګرا اوربللې ده. شنن کې وایي د پښتونخوا ملي ګوند د نن اختلافات ځان ټولو پښتونخوا ته رسېږي او باید د جوړجاړي لار خپل کړي. تفصیل له ګولای ساور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان کړی چې د دسمبر پر 19 او 6 نیټه به په کوټه کې د ګوند قومي کانګر کوي. محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 19 په خپل رسمي پاڼو په خبر کړی بیان کې ویلي چې دا کانګر به د ګوند ټولي مرکزی او صوبایي اداري ټاکي. په بیان کې ویل شوی چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې د ګوند ټول تنظیمونه د مرکزی کانګري لپاره پوره تیاری وکړي. بیان زیاته کړ چې د دسمبر پر 19 او 6 نیټه کې دونکو کانګر به د هغې کانګري د پریکړو په رڼا او تسلسل کې د ګوند مشرتابه ټاکی. پښتونخوا ملي عمومي ګوند د 2023 کال د جنوري پر 28 او 29 نیټه په کوټه کې د ګوند مرکزی کانګرا کړی و، کوم چې د ګوند مشرتابه ټاکلی و. دا په داسې حال کې ده چې له پښتونخوا ملي عمومي ګوند څخه استل شو غړو د 2023 کال د نومبر پر 28 او 30 نیټه په کوچلاخ کې د دوی په وینا د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کړې و. دوی د محمود خان اڅکزي هغه ګام هم د ګوند د عین خلاف بللې و چې هغه له ګوند څخه د مرکزی جنرال سیکرټري مختار خان یوسفزي په ګډون ګڼ شمیر کسان ایستلی و. د کسانو د مختار خان یوسفزي په مشرۍ په خوشلاخ کې تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر پر 28 او 29 به په کوټه کې کانګر کوي. د محمود خان اڅکزي لخوا له ګوند څخه په ایستل شو مخخانو کې شامل رضا محمد رضا د دسمبر پر 11 مشال ویل چې د په وینا د دسمبر پر 19 او 20 اعلان شوی کانګرا د دوی د کانګري د تخریبولو هڅه ده. خو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکخ عبدالرحیم زیارتوال له مشال رډیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې ګواکې د ګوند ملي کانګري د سو وجوهاتو لقبله را مخ کې کړی ده.
د پارټي چیرمن محترم مشر محمود خان تګزي لډیر وخت په دې کار باندې پر ملګرو ناری والی پاګاس کې مزلاړو کمبر کې پښو شینتا عبدلا خان ته پر ټول زلو ته خپل نوټانو کې شش کال به قومي کانګرا کوم. هغه ملګرو چا تیاری کوله چا نه کوله، نو بیا زموږ خپل قومي کانګرا چې موږ پر جنوري 28-29 باندې کړی و په هغه کانګرا کې موږ ول چې فل پلیج کانګرا به کوو او هغه به په شش کال کوو. په دسمبر کې کال پر کېدلې او هغه کې به انشاء الله لاله زره زذاف مندوبین شرکت کوي. موږ مخته کړې ده، نو موږ شاته کړې ده. موږ په خپل ځانه مرکزی کمیټې کې دا فیصله کړې و چې دا غي واضح اکثریت موجود وي.
دا نومبر پر 28 په کوټه کې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ د ګوند مرکزی اجرایی کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې و چې د سند او بلوچستان صوبو اجرایی کمیټو د هغه غړو د ګوند غړیتوب ختم کړي چې له ګونده د استل شبي مختار خان یوسفزي په بلنه یې په خوشلاخ کې په شبي غونډه کې ګډون کړي وو. تر استل کې دوه وړاندې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند وایان او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا له مشال رډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ګوند اکثریت د دوی ملاتړ دی. رضا محمد رضا ویل چې محمود خان اڅکزي د مرکزی کمیټې غړو غونډه رابلل و، خو د په وینا په هغه کې ناکام شو او اوس د هڅه کوي چې د دوی اعلان شوی قومي کانګرا ناکام کړي.
دا اصلن سیدی دا غیر عینی د زمو د منشورو د عین لخوا او پدیس مرکزی کمیټی قومي کانګره اعلان کړي و او دا غیر تیاری ډیر په زور شور روانه ده. د پارټي د ادارو اکثریت له موږ سره په حمایت کې ښکارا په میدان کې ولاړ دي. نو د دوی دا کوشش چې دی هغه د دوی دادی چې د دې قومي کانګري ته یو خند جوړ کی یو غلط تاثر جوړ کی، لیکن موږ دا تاسو لاره هم او خپل هم نن ګوره د شمالي پرتوخوا خیبر پرتوخوا د صوبایي کمیټي غونډه ده، هغه به دا د دوی دا ناروا فیصله رد کی. اوس دا وخت کې په کوچلاخ کې زموږ د جنوبي پرتوخوا صوبایي کمیټي دا دغه ډیر دروند اکثریت تاسو تصویران به کتلی سوی دا به هم دا رد کی. پارټي مرکزی سیکرټري جنرال بم
د سیاسي چارو شنونکو او خبريال سید علي شاه په پښتونخوا ملي عمومي ګوند کې دنن د اختلافات رامنځته کېدو په اړه مشال لټویل چې د دې تقسیم تاوان به ټولو پښتنو ته رسی. سید علي شاه زیاته کړه چې پښتني سیمې د پخوا پرتله زیات یووالي ته اړتیا لري او د دې اختلافاتو نتیجه به خینوي.
ما په فکر سره دا خو صحیح خبره نه ده. په کار دادی چې دا کم پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کم ګوند دی په کار دادی چې دا څنګه وایي سوي، لیکن کوم سلسله چې روانه ده هغه بالکل ٹھیک نه ده. هغه و دې خلکو ته د پښتنو ته د ټولو ته ډیر زیات تاوان دی. ظاهر ده دا وخت پښتانه چې د ډیر ستونزو سره مخامخ دي، نو په داسې حالات کې خو د اتحاد او د اتفاق او د یو ښه نظم زب ضرورت وو، لیکن له بده مرغه صورتحال داسې دي چې دوی کانګري چې دي هغه اعلان شوی دي. نو په کار دادی چې دا ټول چې د چا سره څومره زیات اختیار دي زم دا د هغه ذمہ داری ده. په کار دادی چې مفاهمت شوی وي او نور چې کوم اختلافات وي دته خبره نه وي تللې.
په پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عمومي ګوند کې اختلافات تر هغه وروسته په ډاګه شول چې کله یې مشر محمود خان اڅکزي د ګوند د عین او ګوندی پریکړو د سرغړونې په تور د یو شمیر مخکخه سیاستوالانو او غړو ایستلو اعلان وکړ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 2013 14500 او 15015 پټه کلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږو بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 پټه او 15880 کلو هرتز
تاسو مشال ریڈیو اوری دیوس راجو یو بل رپورٹ تاسو مشال ریڈیو پر دیگڑی کی رپورٹوں واوری دل او ورستا بیا ل اشتیاق مسجد سرم خبر کو زک سی پدرا زندگی وا جرگا روانہ دا چې غرا سر پلان سی نو بیا با پاغه باندې خبر کو خو یو بل جرگا چې پر ډیر اسماعیل خان کی سویدا دا غی جرگی پاړه باندې با تفصیل درکو او لدی ورسته بیا دا درازین دی د جرگی حال درکو خو کوشش کو چې غرا سر د ټلیفون په لاین سی خو غلا د ټلیفون په لاین دی راغلی خو راځي چې د ډیر اسماعیل خان د جرگی پاړه باندې تفصیل دروارو ما خیال رات راغی د ټلیفون په لاین سو اشتیاق مسجد نو درازین دی جرگی تبا لارسو او بیا با ورستا یو بل بل رپورٹ تراسو چې هغه د کمرګولی په اړه باندې دی د کمرګولی د رپورٹ ته هم ورستا راځو خو رپورټونه دا دي چې په درازند کې لتیر څور جو احتجاج روان دی او پروند ځینی کسان نیول سوي دي چې د ځای خلکو په وینا د مشکوکا ترګر دی یا د دوی په نظر باندې په دې سیمه کې امن خرابوي اشتیاق مسجد راسه د ټلیفون په لاندې اشتیاق خان تاسو تر کله وایم اول کدارت وسه چې د پېښه یا د کیسه څه د چل شاوریدونکو په پوښتنه
مننه عبدالحی بالکل دراجند کښې 13 ورځې په یو پرایویټ کښې شاول شیرانی کوم گرفتار کړی وی اور د دې گاڑی ته اور ور کړی دی د کوم مشرانو سره چې کومه خبره ما وشولې هغه دا وویل چې دغه دینه دغه کسان په 10 دسمبر د سیمتا غلی وی حسن کلو سیمک شه شپا کڑی وا اور 13 ورز دے دے دنا خوڑک شه ڈاٹسن یا پک اپ گاڑی دا شاخ شوای وا بیا دا کوم زوانان ورا غلی وی دا گاڑی دا دے دے دا خوڑ نا وستلی اور دے دے سره وصلالی دلی وا گینا بعد دے دے کلی والا خبر کڑی دی اور دا کلی والا چ خبر کڑی دی بیا موقع تا پولیس را غلی دا ټول کوم چیغا کڑی دا راوتلی دی اور دے دے گرفتار کڑی دی دا شپیش کا سان خود کی اواز چے نن دے درازیندا تانے سے چو دن ما سره خبر و شولے اگوی دا وویل چے دا کسان وی دے خفیہ ادارے ایم آئی سرا دے دے کار کا پچینج وزیر قبائلو سرا تعلق دے او یو مقامی شیرانای هم ور سرا دے 13 ورځ د کوم مشرانو د غشپېژ وسلوال چې کله پولیس ته حواله کړی دی هغه نه بعد پولیس دا چاونی ته وړی وی په درازنده شی حواله کړی دی او دا وخت هم د درازنده کوم مشرانو جرګا کړی دا او
دا پښتنه ما کوله د ما تاسو چې دا خبره به د جرګې ترجو خدام یعنی حکومت دا منی چې دا شپږ واړه کسان چې دی دا د جاسوسي دارو خلک دي چې هم دلته ګرځیدل او نیول سوي دي
بالکل عبدالحی ایس ایچ او د درازنده ایس ایچ او دین محمد تصدیق کړی دی چې دا د خفیه ادارې ایم ای تر دی کسانو چار کولی خو د درازنده مشرانو دا ویلی دی چې د په پرایویټ کاپړې شه او وسلوال دی د خپل سیمه کې نه مانی دا اوس دی په درازنده پوزي چاونی کې د پوز چارواکیو سره درازنده سیمه مشران ناشتي دا جرګه چې کله مکمله اوس طرفونه د وسلو خبر ایک شی دا سا خبر ایک شی اور قوم مشران پوزی چار وقت تصوی آئی اب ابی الاج وقت شی پاتا والا گی
او کلش دا سی پس منظر راکی سی وار لمخا پا درازند کی دا خلگو احتجاجم روان دی کنا
او احتجاج دا وقت خو ندی روان خو دی درازند سیمه نا دی یو انسان شاہ شیرانی چې د د ټانک سیمه نه معلومه وسله والے تشتاولای و د هغه د لپاره احتجاجي پر و هغه اوس لپاره بې درکه دی. د رازنده شیرانی قبایلیان څو ورځې درنا هم کړی و اور دغه درنې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم ورغلی و. دغه د ټانک نه بے درکه شوی انصاف شاه شیرانی د بزیبی غوښتنه کړی و خو اوسه پرې حکومت د دغه والې سره هم د دې ته جواب نه دی ورکړی اور نه د انصاف شاه په حوالے سره یې اقدامات کړی دي چې هغه د ژوند دی دغه والې سره لري پاکستان حکومتي چرواکي غلي دي.
شا او بل خبره دا چې تاسو یو ریپورت را لژلې یو چې هغه د ډیر اسماعیل خان د لوی جرګې یا ګرند جرګې په اړه باندې دا غو تفصیل څه دی شته کان
دا 13 ورځې د قطبی وزیرستان او د سویلی وزیرستان وزیرو ګرند جرګا شوې و. د غیشه د قطبی وزیرستان عثمانځي وزیر قبایل او د سویلی وزیرستان احمدځي وزیر قبایلونو مشرانو گڈون کرے وہ پدا جرگا کشے دے پاکستان ریاست او دے حکومتی چاروا کیوں نہ دے علی وزیر دے راخوشی کولے وشتنا شوی دو
من نہ اشتیاق دا سکو او استاسو خبر پخله دا بلکہ استاسو دا رپورٹ پا و چلو پاگی کی بدا مشران خپل خبری و کی استاسو ډیر ډیر مننه او شو وخت تر توالو ریدونکو دغه چکما د وزیر لوی جرګه سوي د علي وزیر د خلاصون په والا باندې په ډیرس مل خان کې او اشتیاق کې ذکر وکي د اشتیاق مسعود رپورٹ په واره
ډیرا اسماعیل خان شیخ یوسف سیمک شینن په 18 دسمبر قطبی وزیرستان عثمانځي او د سویلی وزیرستان احمدځي وزیر مشرونه په ګرند جرګاکشه د پاکستان ریاست نه په کراچۍ زندانکشه باندې سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر د زر خوشی کول غشتنه یې کړی دو. علي وزیر د خوشی کول غشتنه د پورا د وزیر ګرند جرګا پریکړه په باراکشه د جرګې مشر ڈاکٹر گل عالم وزیر مشال ریڈیو تا وویل
چھ علی وزیر دعا کلا شی چھ دائی پو جل کی سوتلائی دائی پا غیر قانونی پا فکی فائرینا کے دائی یو ختمی جی بلر جواتاوی نن دخکون حکومات می جی خبار ویر کا چھ دے یکم تاریخ پیرے راون دعا در تایی علی خلوص نشا می جی پا یکم تاریخ دا طول خالق سرا جمع کی جی پوڑی ای خان خو اغ زیتا و دون راساوی چھ اکیم دی که دائی چانی والای دے علی چھ کم تم کڑای دے نہ دے عدالات پا واقع دے نہ دے جمہوری طاقت پا واقع نه د سیول حکومت دا د خاص د جرنلونو پولیس کې دا چې هغه وتای چې مپی وړای باجوا خلوړ اس دې هغه پالیسی دو ویل چې علي د کوم د پورا امن غوړي د کوم د پورا شز بند غوړي دغه د پورا علي په جل کې ستلای دی دا د میج اواز بندوي بلکې صرف د علي نه دی دا د ټول مظلوم کوم اواز بندول دي.
د وزیر ګرند جرګاکشه برخه او خاص تن کوي د سویلی وزیرستان وونه سیمه یو مشر یا وزیر یا یي
دا امازای اتمنزای ګرند جرګې متفق کدا فیصلہ کړی دو چې دریا ست دې میش دې ایم این اے فندینا دی دلته ایډی پی دو دا فندینا پاتن لګی چې څوک هړپ کاوی میش علاقہ د جنگ زپلی علاقہ وا دې میش په علاقہ باندې ډېر سخت مشکلات ارسل دې میش علاقہ د غربت سره مخامخ دو د بیروزګاری سره مخامخ دو تعلیم نه هونه کې برابر دی نو دا ایم این اے خلق داتا منتخب کې چې د مو د علاقې مسائل مسله حل کی خود بد قسمت تای نه د دوی کول نه د مو ایم این اے په جیل کې دی نو دا خلق بدا بندر واتلائی دے چھتے میجے میں نے دا ستی خلوص کی پر ٹول کے سینہ کے بریش صدا سے جواز نشتا میجد آیا ہے چھ پچار دادو چھ مازید وزیر کو مرحام وکی علی وزیر پیزات منہ طریقہ رہا کی
پا جرگاکش موجود دے علی وزیر تربیر خبریں ہم وروائی
زا سراج دے علی دے ترزی آئی ما دا جرگان وزیر گرند پر نمہ بندہ دو بدا بندہ چھ چمرا وزیر دے کام ازائی دے کہ اتمنزائی دے کہ دے ساوت وزیرستان دے کہ دے نارت وزیرستان دے دا ٹول سرا پیوزی شوی دی گرند جرګه دا مطالبه وکړه یو منتخب الیکټډ ایم ان ای ولای شوی دی د 23000 خلکو ووټ ورکړای دی نو ته یو داینه دی نه ولای مناسب ته د میش غونډه علاقې رغمل کړی دو غونډه علاقې دی نه ولې دو میش دا مطالبه کې د جرګه په ذریعہ بندې چې ته میش ته د خپل منې رخلص کا
تاسو د اشتیاق مسجد رپورٹ واوریدلې چې د علي وزیر د خلاصون پاړه باندې او اوسم راځو چې په پېښور کې د مړسوي د پښتو سندرغاړي کمرګولي فاتحه سوي دا دته او ډېر هنرمندان ورغلي دي او زموږ همکارم ورغلي چې هغه دې په دې اړه رپورٹ را لښلي.
دا دسمبر په یو لسمه د هنري ټولنې لخوا د پښتو نومیالی سندرغاړې کمرګولې د مړینې لاسنیوا په خبر سوپر مارکیټ کې ترسره شوه چې ورته د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر هنرمندان او د نوموړي خپل خپلوان هم ورغلي وو. لاسنیوا کې شریک د کمرګولې واره اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ځینې محدودیتونو له وجې د کمرګولې فاتحې ته نشي کېناستې.
او فی الحال په افغانستان کې حالت خو مونږ دلته دغه نشو کولای چې فاتح خانی ورته ونیسو. زړه کې ډېر ارمندونه چې خپل کور کې اوسم، نو بس دا نصیب خبره ده. بل خوشبختی دا و چې په دې بیماری حالات کې متلی او عمرې ته تللی وو.
په ټولنیزو رسنو هم د کمرګولې مینوالو د هغوی په مړینه خفګان ښودلی. دعا کې شریک د پیښور سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې پښتو موسیقي کې کمرګولا یو ځانګړی نوم دی. د هغوی مړینې سره پښتو موسیقي د تکړه او خوږ غږ نه محروم شوه.
کمرګولا بیبي چې د ماجرت او د کډوالۍ په ژوند کې وفات شوه، او ډېر د افسوس خبره ده. او نن په هغه په داسې وخت کې وفات شوه چې د هغې په ملک کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، تر دې پورې چې د هغې هغه کټیم دلته راونړه په دې یاره چې یاره اسنه چې سه پیخه موږ ته پیخه نشي. دا غیږ په فن موږ خبرو کنه د لر او د بر د پښتونخوا یو ډېر لوی فنکار و، ډېر غټ نوم و، او یو پښتانه یو داسې پښتون آواز و چې دا غیږ اورېدو سره بسړي په ذهن کې د پښتونخوا د غرونه او د میدانونو بسړي په ذهن کې راغلل. او دا غیږ خدمات هم په افغانستان کې دي، هم په پاکستان کې، دلته په دې پښتونخوا کې هغه ډېر غټ خدمات دي په ریډیو ټلویزیون کې.
کمرګولې د دسمبر په نهمه د کینیډا په ښار ټورنټو کې په یو روغتون کې سا ورکړه. کمرګولې په وکلنې کې په کلیواله کچا سندرو ویلو ته مخه کړې وه، او په ریډیو افغانستان کې له 3000 زیاتې سندرې ثبت کړې وې. کمرګولا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه کینیډا ته کډه شوې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.